همین جا با پایان میرسد. اکنون در برنامه یک ساعته دیگر با همکارم قسیم سلیمان باشید و من ساعت 5 عصر باز هم برمیگردم. قسیم جان
مننه به تاسو ستړیم سه تمی مخکر سلام تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم سات د مازیګر څلور بجې سولې د یو بلې ساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سلیمان چمتو کړی او عبیدالله عبیدی را سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د دولت لخوا د غشپښتنو د اعدامېدو په اړه معلومات ترکو چې په لوی جرمونو او د غرض د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم سوی و. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلاتنی خبرونه هم لیاده مباسي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د څلور افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهران بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن سوی دي. دغه راز اوري چې د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکی ځواکونه د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت سختلې ډلې اهداف په نښه کړي چې 15 دوستانه وسلوال پکې وژل سوی دي. خو لومړی کورنۍ خبرونه لاجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې پک جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي قانون لخوا اعدام شول. د غزني ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د ولایت په مقر ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښ کې 14 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. او د افغانستان د ولسي جرګې داوید پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره د جرګې ته ور وپېشي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشر مانی وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان د ولسمشر مانی څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د درنو جرمونو او ملکي خلکو او امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام حکم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوی ول توشیه کړ. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دغه حکم نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی شو. خبر پاڼه دغه شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام سره ترسره شو. طالبانو تر اوسه دغو کسانو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې که هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي اعدام شي، عدلي او قضایي ارګانونه به په نښه کړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د غزنی امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه پیښه د 2303 ډوله مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدلو لامل رامنځته شوې ده. ښاغلی امرخیل وایي کېدای شي د وژونکو شمېر زیات شي ځکه د لګیدن له امله یو شمېر جسدونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. په غزنی ولایت کې ځینې نورو سیمه ییزو چارواکو بیا رسنیو ته ویلي چې په دغه ترافیکي پیښه کې 50 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې په دغو دوو مسافر وړونکو موټرو کې 140 کسان سپاره وو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېشي. د ولسي جرګې منشي عبدالروف ان امین نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داسې وکیلان چې یو شان لیدلوری ولري کم دي، خو تمه ده چې دغه کاندیدان د باور رایه ترلاسه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د ستر دریسیز رئیس ارکان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د سرپرست په توګه اعلان کړل. او د کندهار ولایت پولیس وایي چې وطنه هغه وسلوال مخالفین چې له ډیورن کرخې هاخوا راغلي وو او په سرحدي پولیسو یې عمله کړې وه وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کسان د کندهار د شوراوک په سرحدي ولسوالۍ کې وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهران بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوي تورسته د تیر 2015 میلادي کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو کې د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلورو سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بي تلویزیون وویل دغې ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پنځم افغان لخوا ژغورل شوې ده. راپورونو له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه یې کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کیږي. د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اژانسونو وویل پوځ حالت ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او هم د دې ډلې درې نقلیه وسیلې او درې د توغندیو توغولو دستګاوې ویجاړې کړې دي. اناتولیا وویل د ترکیې پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ممنوعه پکې کې ګوند مورچلې هم بمبار کړي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. پکې کې او داعش په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د یو شمېر لویو ځانو ژونکو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داوودوغلو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ترکیه آماده ده چې د اړتیا په صورت کې سوریې ته ځواکونه واستوي. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پېښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې شوې ده. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودروه او هر یو یې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2013 څخه چې السیسی په مصر کې د دې هېواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي و نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاو یې په ترکیه او قطر کې ترسره شو خوشې شوي دي. د شمالي کوریا مشر وایي هېواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. د یو مسؤول اټومي قدرت په توګه زموږ د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت به تر هغو اټومي وسلې ونه کاروي چې پر ملي حاکمیت مو د هر متجاوز دښمن ځواک لخوا په اټومي وسلو سره تیری شوی نه وي. موږ به د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنې ته وفادار پاتې شو او له اټومي وسلو د خلاصې نړۍ لپاره به هڅه وکړو. کیم جونګ اون دغه راز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هېوادونو سره اړیکې ښه کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالاتونو یې وغوښتل چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازموینې او د لرې واټن ویشونکو توغندي د ازموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتری دی یو پلورل شوی ټیکټ ټولې هغه شپږ نمرې سمې ختلي چې د ارزش 439 میلیونو 600,000 ډالر کېږي. چارواکو پرون وویل دغه ټیکټ په نیو جرسی ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتری پچه د امریکا په 44 ایالتونو او واشنگټن ډی سي کې چول کېږي. دغه لاتری د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یو ټیکټ 1,600,000,000 ډالر وړي وو ستره لاتری ده چې یو کس ته خېژي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون ککړې وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 14. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 21.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملازادی رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې سوې. د افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی په اعدام د محکوم کسانو لټلې د شپږو تنو د اعدام حکم توشي او دغه کسان نن اعدام سول. دا چې اعدام سوي کسان څوک دي په دې اړه په روان خبرونه کې درته معلومات خبرېږي. خو د چارو کارپوهان بیا د دولت دغه اقدام د عواقبو په اړه وایي.
اصلن د جزاګان تطبیق د تنبیهی جنبه لري او بدون شک څه ده په دې باور ملي پدنه راغلی ده طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤل دي هغه په دې معنی چې کله جرایم تر سره کوي باید خپل جزا وګوري.
په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې د نامې له امله خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی، خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت به وضعیت ډاډمن بولي.
تهدید وجود داره ما در اوست هستند. ما مواضع متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تهدید در کابل هستیم.
په روانه خبرونه کې په غزنی کې د ترافیکي پیښو په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان نړیوال نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې دا وری چې د مصر د کورونی چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو ته خوږی است. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1289 څپو باندې خبرونه لري او په لوی شهرونو کې بیا د اف ام لالاري په 3.15 څپاورې د لایسي. او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ټوله نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. رځو لمړی راپور ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي شپږتن هغه کسان نن اعدام شول چې د لوی جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکوم سوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي او د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دی. د لومړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سوو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهور ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره لپسې غوښتنه ورسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو په رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسېدو وروسته په اعدام د محکومو شوو دې کسانو حکم توشیح کړی دی. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامېږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. د حقوقي چارو کتونکی کبیر رنجبار بیا وایي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې ولې نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډیر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوی کې هغه په ډیره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
جمهوري ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. یوې موثقې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د اعدام شوو کسانو نمونه محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله او خانه قادی. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشیح کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په پغمان کې د ډله ییز جنسیتي عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشیح کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکوم کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی کابودوانی مخ کې د افغانستان ملي شورا په غونډه کې ویل پر هغه کسانو به د عدلي او قضایي ادارو حکم پرته له ځنډ عملي سي چې اوربندې د اعدام حکم صادر سوی دی. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات څخه د مرکې په سر کې د وسلوالو د اعدامونو د عواقبو په اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی سادات په ځواب کې ویل
اصلا د جزاګانو تطبیق د تنبیهی جنبلري او اصلاحي جنبلري کاغه د اعدام جزاوی کاغه د حبس جزاوی کاغه نغدي جرمي او یا امنیتي تدابیر په دې معنی چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهی او اصلاحي جنبولني اوس چې دا خلک دم شوي دي او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ویل کېږي شپږ نفره دم شوي دي نن دا په دې معنی چې په اواخرو کې دولت طالبانو پر وړاندې یو قوه واخیسته او بلاخره دولت په خپل تسلیم کې جدیده په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکېل دي هغې په وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. د طالبانو په وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل همدا مسله هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې دې لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړې، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زما له فکره زه فکر کوم چې د سولې خبرې باید د مجازاتو تطبیق سره مدغم نه شي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي هغه د قانون په وړاندې مجرم دی، د سولې پروسه یا بله پروسه هغه ته برات نه شي ورکولی. په دې معنی که طالبانو سره صلح کېږي ولې د دې مجرمینو ته یا مثلا د دې تروریستي ګروپونو ته چې په افغانستان کې جرایم ترسره کوي جنایتونه ترسره کوي په هېڅ صورت د سولې د برنامه هغوی لپاره د برات ورکوونکي یو مرجع نه ده، ولی دا باید په مسلکي ډول په مخ وړاندې لاړ شي. مونږ که صلح خبرې باید په مسلکي ډول وي، د اعدام لړۍ، د جزاګانو تطبیق، د قانون تطبیق هغه باید خپل ځای کې په
بله خب موضوع په هم دې ځای کې ده. بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلې چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادوي چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړینه ده په هماغه شکل شفافیت نه لري. او زمنان طالبانو هم مخکې په خپلې اعلامیې کې دغه ګواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه، ځکه دوی په وینا چې دا مفسدې ادارې دي، دوی به دا هدف ګرځوي. نو فکر کوي په دې سر به طالبان آیا خپل حمله زیات کړي، دوی خپل امنیتی ګواښ لدی وروسته زیات کړي او کڅنګ ساسو وړاندې ونیسته؟
د علایم څخه ګورو یا مثلا په خار کې او د کابل خار په دننه کې چې حکومت تدابیر نیسي په دې معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نیسي، بدون شک څخه طالبان شاید خپل غټ واخلي. او مخکې هم طالبان ویلو چې زمونږ ملګري اعدام شي موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپل ملګرو د اعدام د غصب لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شک څخه زه په دې باور یم له بده مرغه چې طالبان هم په دې کې ګرم دي، مسؤول دي. هغوی په دې معنی چې کله جرایم ترسره کوي باید خپل جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی نه چې باید ملکي افراد پکې ووژل شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات چې د حکومت له لورې د شپږو تنو زندانیانو د عواقبو په اړه خپل نظر څرګندوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
بیا هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د هر ډول امنیتي ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ګواښونه په هغه کچه نه دي چې ځینې سفارتونه یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوه ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې دوی ته د نامنۍ او برمته نیونې احتمالي ګواښونه متوجه دي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هومره جدي نه دي لکه په کابل کې میشتو ځینو سفارتونو چې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د بهرنیو اتباعو د امنیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې امنیتي ځواکونه امنیتي ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبري ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په خپلو ویبپاڼو کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پیښې ډېرې او دوام پیدا کړي. خو سفارتونو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي چې د حمله او اختطاف به د چا لخوا او څه ډول کیږي. په کابل کې دغه دواړو سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته خاص پام وکړي ځکه امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو وګړو د اختطاف یوه ناکامه هڅه وشوه چې یو امریکایي تبعه هم په هدف کې شامل وو. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د کارټن جین ویلسن په نوم یوه آسټرالیایي میرمن په جلال آباد کې د داسې ناڅرګندو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن وتښتول شو او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. تر دې وړاندې د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې یوه هلندۍ میرمن په کابل کې د مخپټو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې وه چې بېرته د افغان ځواکونو په هڅو راخوشې شوه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د افغانانو او بهرنیو اتباعو د امنیت خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حکومت مسؤلیت لري خارجي اتباعو که هغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي د دې ساتنه د دې مسؤلیت دی او په کار ده چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. د دې په ځای چې دوی دغسې اعلامیې خپرې کړي ښه دا ده چې په دغه کمپ کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس ته تشویش سره مخامخ نه کړي.
د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي بهرني سفارتونه باید هر ډول استخباراتي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. د دې جرګې غړی سالم محمد صالح وایي که بهرني سفارتونه یوازې خپلو اتباعو ته خبردار ورکوي او افغان حکومت سره معلومات نه شریکوي دا یوازې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او بل کومه نتیجه نه لري.
اوس هم دې ته راسو چې د کابل چاپ لسپانو په نننۍ ګڼه کې پر کوم مطالبو باندې لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. دغه لسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډېره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو، د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتا پروژې مخالفتونو ته ځانګړې کړې دي. سرخط ورځپاڼې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او له ستونزو ډکه لاره. په مطلب کې راغلي له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللي خو د دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یوه برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورځپاڼې په باور د حکومت دننه یو شمېر هغه کړی چې پخوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي. خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي د یو غړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړی نه غواړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبر موافقه ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور روستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوې چې کابل د افغانستان مرکز دی خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوې دي. ملي ارمان ورځپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړونکی په ګوته شوی. په مطلب کې راغلي چې اساسي قانون په تیرو دیارلسو کلونو کې د ارګ د چارواکو، وزیرانو، موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او له ملي سټیج لویدلی سیاستوال دا د وساو رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لویو څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. وړاندې په 4:30 بجو درته لنډ خبرونه لرو خو تر هغه مخکې بل راپور ته پام ونیسئ. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښم لار بیا اوبخښي افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښم لار بیا ونه رغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي. افغان او چینایي چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې د ورېښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په یوه جوړ سوي علمي سیمینار کې وکړې. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د وریښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې د افغان او چینایي چارواکو ډېرې څرګندونې د دغه پروژې پر اقتصادي او سیاسي اهمیت متمرکزوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي د وریښمو لار د سیمې لپاره د زیات اقتصادي ارزښت ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. ښاغلی کرزی وایي که د وریښمو لار ونه رغول شي په سیمه کې اقتصادي وده او سیاسي ثبات به د یو لرې خوب په څیر وي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د وریښم او یاد یو کمربند یو سړک لاره له افغانستان څخه تیر نه سي، سوله او سعادت به د یو لری خوب په څیر وي او شخړې به په سیمه کې موجود وي چې د سیمه هر هیواد به ګواشي. دواړه افغانستان او چین پلان لري چې اقتصادي کمربند بیا رغېدو لپاره هوکړه لاسلیک کړي.
د وریښم لار تاریخي لار ده چې لنن څخه شاوخوا 2000 کال وړاندې د استفادې وړ وه. په دې اړه علمي سیمینار د یک شمې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت او چینایي چارواکو لخوا په کابل کې جوړ شوی وو. په خوا د وریښمو له لارې د چین، منځنۍ آسیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو ترمنځ د یو مهم اقتصادي پل په توګه ګټه اخیستل کېده، خو اوس ورته یوازې پخوانی نوم ورپاتې دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې د امریکا متحده ایالات د وریښمو د تاریخي لارې د بیا رغولو په برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د چین سفیر یو جینګ وایي د وریښمو د لارې بیا رغول د چین یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خاغلی یوجینګ چې د وریښمو د لارې په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې خبرې کولې وویل که د وریښمو لار ونه رغول شي، د سیمې د هیوادونو سوداګري، راکړه ورکړه او سوداګریز مارکیټونه به یوې څنډې ته پاتې شي.
لکه څنګه چې خلیل کرزی د دغه پروژې اهمیت ته اشاره وکړه، زه غواړم تاکید وکړم چې که دغه پروژه عملي نسي، د سیمې د هیوادونو اقتصاد او سوداګري به منځوي سي او څنډې ته به پاتې سي. نو له همدې کبله د دې لارې بیا رغېدل نه یوازې د افغانستان، چین، بلکې د ټولې سیمې لپاره اهمیت لري.
په ورته وخت کې خاغلی جینګ د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام به ژر له چین څخه د افغانستان شمال بلخ ولایت ته د ریل پټلۍ وغځول شي. د چین سفیر وایي دغه پټلۍ په جوړېدو به د افغانستان او چین په اقتصادي راکړه ورکړه کې مثبت تغیرات رامنځته شي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی وایي افغانستان د وریښمو د لارې په بیا رغېدو ډېره ګټه کوي، خو سیمه ییزې منفي اقتصادي سیالۍ ته هم باید پام وکړي. وی افغان حکومت هڅه کوي چې په سیمه کې منفي اقتصادي سیالۍ پر مثبت سیالۍ بدل کړي چې د وریښمو د لارې رغېدلې ښه پیلامه کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیامو لازده رادیو څخه واورېده. لوسم یو بل راپور ده. غزنی په مقر ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله سوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په مسافرو دوه ډک 303 موټرونه له کابل څخه کندهار ته روان و چې د مقر په لړمه سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنګېدلې او بیا دریو واړو موټرو اور اخیستی دی. په دغه پیښه کې تر اوسه پورې 14 تنه مسافر مړه شوي او 16 نور زخمیان دي. د مقر ولسوال په پیښه نه دی خبر، خو د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله خان احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکو د بیغوري له امله شوی دی. دی وایي موټرو اور اخیستی دی او ډیرای مسافر سوځیدل دي.
ساعت 7 صبح دواره د موټر نوې سیسه طرف کابل به صاحب کندهار
ده. نن سهار په 2:00 دوه 303 موټر کندهار ته پر لار وو چې یو یې په لړه مسمه کې د تیلو لې و ټانکر سره جنگیدل او لښاور په سروان موټر هم په سپه کې لګیدل دي. دریو واړو موټر وو رخصتای دي. په پیکه کې شپېته تنه زخمي شوی او 14 نور مړه دي. په مړو او زخمیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. په پیکه کې د مشویو کسانو له ډلې درويشتې د غزنی ملکی روغتون ته لیږدول شوی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی او پاتې نور یې کندهار ته وړل شوی دی. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخته ورباندې ورته ټکرونه کیږي. طالبانو پر دغه لاره تر 1.5 زیات پلونه په بمونو الوځولي چې د جوړو شویو کندو له امله یې موټر یو له بل سره جنګیږي. په دې سربیره د سړک پر سر نښتې هم زیات وخت د موټر د ټکر سبب ګرځېدلې وي.
اوس به هم د اعدامونو په اړه باندې د ځینو افغانانو نظرونه واورو.
څنګه چې معلومه ده د افغانستان دښمنان دغسې عمل چې ترسره کوي دا عمل باید دائما وغندلی شي او داسې اشخاص افراد باید سزا ته ورسي. د داسې اشخاص افرادو اعدام ضروري دی چې باید وسي.
دا کار چې ولسمشر صاحب وکړ ډېر ښه مفید تمامېږي خپلو موترانو ته په خاطر د دې چې هغه کسان چې دلته انتحاري کوي او بیا انتحاري نه مخکې ګیر کېږي نو هغه بعضې خلکو نه خوسه کېږي یا د بعضو دکتو دخوا خلاصېږي. دا ډېر ښه یو اقدام و د ولسمشر خوا چې کسان یې ګیکل او اعدام یې کړل.
د حکومت له لوري د ځینو زندانیانو د اعدام په اړه مو د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو نظرونه اوریدل. له دې سره ورسېدلو د خپرونې دوهمه نیمایي ته 4:30 بجې سولې یو اربع لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي شپږ جنایت کوونکي نن د یو قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غدنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپېژني. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ځلې پرانیستل نشي جګړه او اقتصادي بې ثباتي به د نړۍ په کچه دوام پیدا کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تېري تورن شوي دي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال ووژه او دوه تنه نورې ژوبل کړل. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې وشوه. درې هسپانوي ژورنالیستان چې په سوریه کې له 10 میاشتو برمته نیونې وروسته خوشي شوي ول نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. او د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی د افغانستان د رزمي سیالیو اتل باز محمد مبارز نن ماښام له خپل روسي سیال سره میدان ته ووځي. د افغانستان د رزمي ورزش د فدراسیون رئیس نور الله شهروخي ازادي راډیو ته ویل چې باز محمد مبارز به له ماکسیم ککتوف سره نن د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د لننسکي ښار د ریوو په میدان کې د زرګونو لیدونکو مخې ته سیالي وکړي. باز محمد مبارز له 50 څخه په زیاتو حرفوي سیالیو کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې ده چې په وروستي دلیه د روسیې د رزمي ورزشونو یو اتل ته ماتې ورکړه. د کرکټ په 14 سیالي کې د کتوت په نوم نن د کابل یو سیمه ایز ټیم د ایساف ټیم ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو خبریال د لوبي له ځای څخه وایي چې د لوبي په چا د کتوت ټیم وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. د ایساف ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 کې 4 منډې یکتوت ټیم ته هدف وټاکه. د یکتوت ټیم بیا د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره وتوانید چې ټاکل شوی هدف په 6 کې پوره کړي او د 1 منډې په توپیر یې لوبه وګټله. د دغې سیالۍ د جوړولو هدف د ایساف د سرتیرو او افغان لوبغاړو ترمنځ د اړیکو جوړول بلل شوی دی. د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال د 1/3 اونۍ د سیالیو په دوام نن ماښام به ریال مادرید او والنسیا ټیمونه سره سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د افغانستان په وخت نن ماښام په 1:30 بجو پیل شي. دغه سیالي د سنتیاګو برنابو په سټډیوم کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مولا نجیب زمان څخه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالیې وزارت تصمیم نیولی چې د محاسبې په برخه کې یو شمېر ښځې وروزي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک تر 3 میاشتو پورې په دې شرط مالی مرسته کوي چې د محاسبې اړوند مضامینو کې د بری معیاري نمرې خپلې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبې اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څانګه کې یو شمېر افغان جونیا او مېرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا 200 نجونو او مېرمنو ته د محاسبې د اهمیت، قوانین او مضامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د مینهوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبینی که میخواین چه محاسبه و مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبه او مفتش څنګه په مسلکی توګه زده کړي موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د سی سی ای لا معیارونو سره برابر په آزمایونو کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 13 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یو مینهوال اسما چې دغه ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا دو سال کمپیوتر ساینس خواندم، همچنان میخوام ادامه تحصیل درشته محاسبه.
ما که بود دو کاله کمپیوتر ساینس لوستی، غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید، د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول، خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي، اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
بیا هم د افغان میرمنو په اړه مطلب لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی د دغه کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر له رئیس شمسالله احمدزی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت په اړه پوښتلې دي.
په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان په ټولو 14 اداري واحدونو کې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې تقریبا څو کاله کېږي چې د تاوتریخوالي سره د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغه سې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1995 کال پیل څخه تر اوسه پورې د افغانستان، البته د کابل د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوی دی. په ځانګړي ډول ډیرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا یو میاشت څو ورځې کېږي، یو میاشت او اتلس ورځې کېږي، متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې موږ 1650 د تاوتریخوالي پیښې د ښځو په څانګه کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، ټکول دي، په وړکني کې ودېدل دي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر رئیس شمسالله احمدزی و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ ویل اته پولیس د وسلوالو په حملې کې وژل سوي دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه زما همکار صالح محمد صالح راپور چمتو کړی چې ورپسې به د خبرونې په پاته برخه کې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پلټنې خبرونه هم خپره سي.
د مصر د کورونیو چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس د پلازمینې قاهرې د جنوب په 15 کیلومتري هلوان ښار کې وژل سوي دي. دغه پولیس په یو منی بس موټر کې سپاره و چې څلورو مخپټو وسلوالو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د 2013 کال له نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسي له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي. خو د فرانسې خبري اجنس په حواله د وروستیو بریدونو له نښو نښانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلول پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطنه نور ټیټ رتبه پولیسان دي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په هلوان کې له یو موزیم نه بهر وژل سوی و. په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمې چاودنې سوي دي. دا په داسل کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسي شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ. خو پخواني ولسمشر محمد مرسي ته چې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې. د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي. د مصر محکمو د محمد مرسي تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي. خو ځینې توانېدلي چې د استیناف غوښتنه وکړي. سختریزې وسلول ادعا کوي دغه حملې د پولیسو لخوا د محمد مرسي د پلویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغو سختریزو وسلولو په مصر کې پر بهرنیانو هم حملې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې و ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د ورکشوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې خپرېږي. تاسو هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدی شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه دی سدیس عرب را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته یې وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله په کې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسو ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په هکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده په هکله یې معلومات درلودل نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولېږم. خو دا دی د تاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. ته ازادي له رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کدنن وزیدغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروگرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي رادیو ته لیږلې دی او د یو ورښوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره ووورو.
زه مدی اولاد زابل ولایت در غنداب ولسوالی به شهیدان کلی اوسیدم که مدی اولام. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او قومي ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي وایي زه د هلمند یم، کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلی یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د فلاني زه یم. خو خپل نوم یې علي خیل او کونی ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما له دې اولاد ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهي په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ څلور پنځوس پاسته پنځوس. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 او یا شپږ څلور پنځوس پاسته پنځوس. که د هر چا علي خیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبي الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خوښیست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه له پر بل بلک ته ولسوالۍ تینې د چکاو د کیسې نه خبر ته کوم. ما د ماما زوی دی، شپنامه ده، حضرت دی، د تازګور ماما زوی دی. دا چې تقریباً 15 میاشت کېږي چې ورک شوی د کوره نه ده راکه دی، ولا هم هېڅ مالیات نشته. که در چا راته پیدا کوي جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0 2 1 1 0 بیا 0 بیا 0 بیا 1 بیا 3. دا زما ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زه جابلکریم اڅکزی د کندهار ولایت د شرم بلک د بیش بارډر ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشان یم، ډېر درخدره یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سید راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاده او آباد کړه. زما زوی بارم نمیری، زه جابلکریم اڅکزی د شرم بلک څخه خبرې کوم. زما زوی بارم نمیری، څور لسکاله دي، فارنګ څور بخوندي، شپاره شناشې کېږي چې د کور څخه نظرګه شوي دي. او ار مسلمان ورځ کې معلومات وي که په کور کې، که په وطن کې وسره، که په وطن کې وسره، که د طالب وسره، که د حکومت وسره، که په ار ځای کې شي، زموږ سره د خدای لپاره همکاري وکړي. دا شنه چې ار ځای زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونه سي. 0 اویا اویا 10 یو سلو سلو ریرش سپرایا دیرش نسلیش نزسا و وش بته سپرایا اتایا سلور سلیش دوسا و یو سلیش ده جاب رو کیم اسکزی فاسکزی خالیزی دکان آر ولایت دشمن بالات دبیش بالدار است استاد شربت ماش کیم
زای عبدالسلامت هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته دا پیغام پرېږدم. زما یو خور دی، ډېر وخت کېږي چې نادرکه سوی دی. که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا د دغه کښې دا پیغام څهڅه پرېږدم، زما د ټلیفون شمېره ده 0508-1340-1340. دوباره بیا تکراروم 0508-1340-1340. ډېره مهرباني به مې وي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د برغا د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومېږي، دا 12 کاله کېږي چې نادراکه دی. اوس یو بل وایي پردي کې لړ کړي دي، موږ خپله نه دي اورېدلی. که هر سړی معلومات لري نو په دغه شهره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0-3-9-3-2-3-9-5.
ہلو السلام علیکم، زه اسمین خبرې کوم د مرار ولایت داته د ولسوالۍ څخه. زما یو ورور شیخ حکیم نومېږي، د محمد واحد زوی د عبدالمنیم مسی، د دېګانو کلي اوسېدونکی. دا 3 کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کښې برید وشو او په هغې کښې نادرکه شو. په هر چا ته یې معلومات شمېره زنګ ووهي 0-1-0-2-3-3. بښنه غواړم 0-1-3-2-2-3. هر چا مونږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهه، خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم، سورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سوالۍ د سلطان خیرو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پرېښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علیګل مسی، تقریبا د 6 کاله کېږي چې د کور نادرکه ده. که هر څوک د دې په هکړه معلومات لري هاویا دی خپله زما د حواز اوري، نو مونږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره کوي. زموږ دا ټلیفون د اړیکې شمېرې دي 0-1-6-6-1-0-5-0-5-0-5. او بله دا ټلیفون شمېره ده 0-1-6-9-0-2-8-1. که هر څوک د دې په هکړه معلومات لري نو مونږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي، خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم، آزاد ابو پتیام پریم جاوید ہم دنگرار والے چراغام والے سوالے میں تھا سرکاری کرتے ہیں نو یہ عورت لارا مارا پگلانی پنو مند سنگ کا لکی گیا تین خواہشہ کور تھا دوبارا کشوے ہے کچھ تبھی مردر و دستان تبھی پتہ بھی ہے چې په ما بس کښې بندي وي، نو لطفاً په دې شماره مونږ ته ټلیفوني اړیکه ونیسي. مونږ سره 0-9-8-8-4-3-3-9. ټلیفون شماره یو ځل غواړم چې بیا تکرار کړم 0-9-8-8-8-4-3-5-3. نو ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه په مخم ښه.
السلام علیکم، زه محمد رسول د پکتیکا ولایت سرګو ولسوالۍ اباخیر د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال دی په نوم د جلالدین ولد دینو، په شهر 4 میاشتې کېږي چې نادرکه دی د خپلې کلي څخه. که هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي 0-1-4-4-8-9. یو ځل بیا شمېره وایم 0-1-4-4-8-9. مننه.
السلام علیکم، زما محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم. زما ماګان د 6 کاله کېږي چې ورک دي. نو مانې دي دوستم روستم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی. که هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دي ما ته زنګ ووایي 0-1-5-15-9-10. نمبر یاري بیا تکراروم 0-1-5-15-9-10. که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته ونیسي. خدای په امان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی د زمکه تاسو په تماس کې ما نوم مساکرین دی زما ماماري دا درې کال کېږي چې ورکې زما حساب په نامه دی سړی کار زوی دی کار یا د په دې حق له معلومات سیادتې په خپل زما غاری دندې ولاند ما څنګه نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ وي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه کاجا زه په دې حق له معلوماتو نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ.
الو زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا اتیا نولس یو سل څوارلس.
زه عبدالعلي جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په حق له معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. شماره یو ځل بیا تکرارو، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. والسلام.
بلی السلام علیکم پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زی لا ډیر وخت کېږي چې نه درته سوي دي او ټلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دې زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا. مننه. ژوندی جیوی ازادي راډیو.
عبدل ستارین د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ نه زوی ورکړ چې د قاریم له عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کې د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هیڅ معلومات قاریم له عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاریم له عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دونوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم، صفر اویا پنځوس دونوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د قاری عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي، زما ټلیفون پر شمېرې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو السلام علیکم. زه خپل الحمدلله یم د زابل د خاک افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. د ما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي. هغه نوم عبدالقهار. زه دلال محمد اخوندزاده زوی یم، د سراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چاته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره ما سره تماس ونیږي، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. په خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کوم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم، صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.